السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چنه کمرغ ورځ مو پهل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته را بولم نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د سور ول سمنېټه چې د 2014 کال د مئی له ومه سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د بدخشان د ارګول سوالې له افت زاپلو خلکو سره د مرستو ویش پیل شوی او د ولسمشر کرزی په امر له کابل خاروال څخه تحقیقات هم پیلېږي د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې ترمنځ د کړکیچ له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه په کندهار ولایت کې شپږ مشکوک تروریستان چې د ځان وژونکو او وسلوالو حملو پلان یې درلود نیول شوي دي افغانستان ته د برېښنا د لیک په اړه د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو خبرې وکړې او امریکا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو لخوا د ټول پوښتنې د ترسره کولو پلان رد کړ د کندهار په عینو مینه کې شپږ مشکوک تروریستان نیول شوي دي د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوه وویل چې د او کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه غوښتل چې په عینو مینه کې ځان وژونکي بریدونه وکړي امنیتي ځواکونو له دې کسانو څخه یو انتحاري واسکټ یو ریموټ کنټرول او یو اندازه چودونکي مواد او درې موټر سایکل نیولی دي د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د سه شنبه په ورځ په دوشنبه کې د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د برېښنا د لیک په اړه خبرې وکړې د ترکمنستان د لیباب او ماری په ولایتونو کې د برېښنا پر نویو بندونو کار روان دی او ترکمني چارواکي وایي دغه برېښنا به افغانستان ته صادرې کړي خو که چېرته تاجکستان هم برېښنا ته اړتیا ولري د افغانستان له لارې به تاجکستان ته هم برېښنا انتقال شي ټاکل شوی ده چې نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له نیپال سره لوبه وکړي د آسیا شورا د پریمیر لیګ په دغو لوبو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده نیپال هم درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېره موږ نیپال ته مچ ورکړو د دغه لوبو فلوري د افغانستان کې زه امیدوار یم چې افغانستان به انشاءالله تعالی نن ته مات ورکړي
د آسیا شورا د پریمیر لیګ په لوبو کې د افغانستان او نیپال ترڅنګ د عمان عربي متحده امارات ملیزیا او هانګ کانګ ټیمونه برخه اخیستې ده د ایران په قزوین ښار کې د تیلو په یوې ډیپو کې پرون درنه چاودنه وشوه قزوین د تهران د لویدیځ په 130 کیلومتره کې موقعیت لري نیمه دولتي اژانس فارس د پیښې له امله د شاوخوا 500 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او څرګندوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو دا پلان رد کړی چې د خپل برخلیک لپاره به ټول بختنه وکړي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي ویل دا د کریمیا په څیر لوبه ده په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه وشوه چې له اوکراین څخه بیلېدو ته او له روسیې سره یوځای کېدو ته رای ورکوي که نه جین ساکي زیاته کړه هیڅ متمدن ملت به د اوکراین په دونیسک او لوهانسک کې دغه ټول پوښتنه ونه مني په دغو دوو سیمو کې روسي پلو بلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو ویلي دي چې د مئی په 11 به ټول پښتنه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې خبرداری ورکړ که چېرته روسیه بل ګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځې برخې له خپلې خاورې سره یوځای کړي نو د اروپایي ټولنې او امریکا له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي سعودي عربستان وایي د القاعده شبکې یوه ډله یې خنثی کړې ده چې غوښتلې چارواکي وژني پر حکومت بریدونه وکړي او بهرنیان په نښه کړي د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی ویل امنیتي کسانو 26 مشکوک کسان نیولي چې 950 یې د عربستان دي او 3 پکې بهرنیان دي په بیان کې ویل شوي چې دوی په 4 نورو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې وینیسي او د هغوی نومونه یې نړیوالو پولیسو ته هم سپارلې دي په دې بیان کې ویل شوی چې دغه ډلې په سوریې او یمن کې له سخت دریځو سره لاره درلوده د 2003 میلادي کلونو ترمنځ چې القاعده شبکې یو لړ خونړي بریدونه په عربستان کې وکړل حکومت د هغوی په زرګونو مشکوک وسوال ونیول او دغه ډلې وځپله او پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام ډلې ته بوکو حرام ډلې اته نجونې برمته کړې دي. دا کسان درې اونۍ وروسته تر دې دغه مسلمانې وسلوالې ډلې برمته کړې چې د برمنو په ایالت کې د چیباک د ښوونځي تر 200 ډېر نجونې برمته کړې. پرون د بوکو حرام ډلې دغه اته نجونې د وارابا په کلي کې نیولې. د سیمې اوسیدونکي وویل چې وسلوال په دوو زغروالو ګاډو کې راغلل، ډزې وکړې او بیا د نجونې برمته کړې. د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شکاو د دوشنبه په ورځ یو ویډیو فلم خپور کړ او پکې وویل چې تېره میاشت چې کوم نجونې نیولې دي هغوی به له کمریانې خرڅې کړي. د نجونو د نیولو دغه پیښه په نړیواله سطحه غندل شوې ده. په مصر کې الازهر اسلامي پوهنتون پرون یو بیان خپور کړ او پر بوکو حرام ډلې غږ وکړ چې سمدستي دغه نجونې خوشې کړي.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د اټکل وړاندوینه کړې. کابل د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12، آسمان به ځای ځای وریځي، د باران امکان شته. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 21، آسمان به وریځ وي. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 12، آسمان به ځای ځای وریځ وي. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19، آسمان به وریځ وي. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 40، آسمان به ځای ځای وریځ وي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د یو شمیر هیوادونو مرستې د بدخشان ارګول سوالۍ ته رسیدلې او تمه ده چې دغلته به آفت ځپلو کورنیو باندې نن د دې مرستو د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل خاروال محمد یونس نوندیش د تحقیقاتو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې د کابل خاروال څخه تحقیقات پیل شوي دي.
د کابل خاروال تحقیق ته رابلل سوی ده، عملاً تحقیق جریان لري.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په همدې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت ریاست وایي د جمهور رئیس د احتمالي دویم دور انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون د ویاند دا څرګندونه هم اوري چې وایي که چېرته انتخابات دوهم دور ته لاړ شي دوی به ورته نوی مهال ویش وټاکي. د اوکرین په ختیځ کې روسي پلاو کسان وړاندیز کړی چې د دوی د سیمو د برخلیک د ټاکلو لپاره د ټول پښتنو شي او امریکا او لویدیځو هیوادونو دا پلان رد کړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
ستړي مسي
ستړي مر څنګه ښایي
اول خو دې نوم راته وایي
نو مې څه کارې نوم پسې مې ماګرځ.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 د افغانستان په ټولو خارونو ټوله سیمه کې اوریدل شي. د بدخشان په ارګول سوالي کې بنند یو شمیر هیوادونو مرسته ویشل شي. د جمعې پر ورځ ارګول سوالي په اباریک سیمه کې د مزکې د خویدول عمله د سلګونو کسانو لمړینې وروسته د افغانستان دننه د بیلابیلو ولایتونو خلکو مرسته لاټول کړي چې ځینې بدخشان ته رسیدلي او یو شمیر په لارګي دي. د دولت چارواکو مسؤلانو هم 30 میلیونه افغاني نقد مرسته کړې ده. د ارګول سوالي کې پرون د مرستو د ویش پر مهال ډزې وشوې. د پیښو د بهرنیو مرستو د ویش پړه احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې د یو شمیر بهرنیو هیوادو مرستې نن بدخشان ته ورسی شي او د بهرنیو هیوادو کومې مرستې چې هلته رسیدلې دي هغه به وویشل شي. ټاکل شوی ده چې نن به په ارګو کې د ترکیې مرستې توزیع شي او هیله ده چې له قزاقستان او پاکستان څخه هم نن بدخشان ته په الوتکو کې مرستې ورسی شي. تاجکستان تقریبا د 200 ټنه موادو مرسته کړې ده او ناروې هم خپلې مرستې د ارګو له ځپل شویو سره کړې دي. د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په ډلو کې ډبلیو ایف پی مؤسسې 88 مرسته کړې او د دې مؤسسې ترڅنګ آی او ایم، یونیسف، یو این ایچ سی آر او د کریم آغا خان مرستندویو ټولنې د ارګول ځپل شویو سره کومکونه کړي دي. له 15 ورځو راهیسې د بهرنیو هیوادو مرستندویو ټولنو کومکونه د ارګول سوالي له حق خلکو سره چې د مځکې د شویدو له عملی کورونه ویجاړ شوي دي روان دي. د بدخشان مرستيال والی او د مرستو تنظیمون کې ګل محمد بیدار ازادي رډيو ته وویل چې د مرستو وړ کسان درې ډول دي.
یو هغه شیدان دي چې موږ یې نوم ولادو ورادیت وښنا ساي کړل دي، دوی ته دا درې ډیری سو پر رسیدي. دا اوله کټګوري دي چې دوی باید کافي اندازه مواد هم دوی باید واخلي، کورم هم دوی ته باید جوړ شي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې کورونه یې متضرر شوي، خو سرونه یې په امان کې دي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې هغوی هم د دغه غره نه تهدید لاندې دي.
افغان چارواکی وایي چې د ارګو ولسوالۍ د ځپل شویو کسانو لپاره له آبي باریک کلي څخه تقریبا 2.5 کیلومتره لرې 300 جریبه مځکه بیله شوې ده، څو هغو کسانو ته چې کورونه یې وران شوي دي نوي کورونه ودان شي. د سېشنبې په ورځ چې کله مرستې ویشل کېدې، پولیسو ډزې وکړې. د بدخشان د والي مرستیال چې د دې مرستو تنظیمونکی دی وایي له شاوخوا کلیو یو شمېر خلک د آبي باریک سیمې ته راغلي دي او هغوی د مرستې مستحق نه دي، خو غواړي چې مرستې ترلاسه کړي. د ښاغلي بیدار په وینا دغو کسانو پرون پر مرسته ورکوونکو هجوم وروړ، نو پولیس د هغوی د خورېدو لپاره مجبور شول چې ډزې وکړي. په دې پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. د جمعې په ورځ د یوې سترې غونډۍ د ښویېدو له امله د آبي باریک په سیمه کې تقریبا 300 کورونه تر خټو خاورو لاندې شول. د دې پیښې د قربانیانو د شمیر لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی، خو تر اوسه د تلفاتو دقیقه شمیره نه ده معلومه شوې.
و امریدل چې د بدخشان په ارګول سوالی کې بنندې او شمیر هیوادونو مرستې د غلطه په آفت ځپلو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې مختلفې ټولنې په خاص توګه ځوانان د بدخشان له خلکو سره د مرستو په راټولولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ولسمشر حمید کرزی په غوښتنه د کابل خاروال محمد یونس نواندیش څخه د تحقیقاتو لړۍ پیل شوې ده. لوی څارنوالي وایي دا تحقیقات به د ولسی جرګې د ځینو غړو د هغو اداو په اړه وشي چې وایي انجینر محمد یونس نواندیش د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په خاطر دې د خاروال دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې وکیلان د دې لپاره چې شخصي امتیازات ترې واخلي پر د فشار راوړي. په دې اړه پام وکړئ، د کابل د سید کمال شاه عارف رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی ورسته له هغه د کابل شروال څخه د تحقیقات امر وکړ چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو په دې ورستوي کې د کابل شروالۍ مخ ته راټول سیو او د شروال محمد یونس نواندیش د دندې د ځنډېدو غوښتنه کوله. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړو څو ځلې د دې جرګې په عمومي غونډه کې هم په شاغلي نواندیش تور لګولی وو چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. د سه شنبې په ورځ د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر لامر سره سم به د لوی سرنوالۍ یو پلاوی د وکیلانو د ادعا په اړه څېړنه وکړي.
نن د افغانستان د رئیس جمهور هدایت سره سم او د افغانستان د لوی سرنوال حکم سره سم د کابل خاروال تحقیق ته رابلل سوی ده. عملاً تحقیق جریان لري. تحقیقات په دغه ډول دي چې کوم اسناد شواهد چې مشته رسیدلی ده یا د نور ورګانونو یا د وکلاو لخوا مشته رسیږي، موږ هغه پر بنا خپل تحقیقات ته دوام ورکوو. د افغانستان لوی سرنوالۍ لکه نور متامین غوندې د دې دوسیه به وسیري تحقیق تکمیل کړي. کوم قانوني اجابات چې کیږي هغه هم قانون سره سم بکوو او دوسی لیګو محکمې ته.
شاغلی عزیزی له هغو وکیلانو چې د شروالۍ مخ ته په تحسین لاس پورې کړی وغوښتل چې نور خپل اعتراض پای ته ورسوي. هغه له وکیلانو وغوښتل چې د خپل ادعا په اړه د شواهد او اسناد لوی سرنوالۍ ته ورکړي. د راپورونو له مخې د یو شمېر وکیلانو او د کابل د شروال محمد یونس نواندیش ترمنځ ورستۍ شخړه تر ارګه رسیدلې او ولسمشر د دواړو خواوو نظرونه اوریدلي دي. کابل شروال پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. شاغلی نواندیش پر وکیلانو ادعا کړې چې په کابل ښار کې د شخصي امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پر د فشارونه راوسیدي. د یکشنبې په ورځ په سلګونو کسانو د ملي شورا مخې ته د کابل ښاروال په ملاتړ مظاهره وکړه او د هغه کارونه د ستایلو وړ وبلل. خو د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن بیا ازادي راډیو ته وویل چې مظاهره کوونکي د ښاروالۍ کارکونکي وو او مظاهرې ته اړیستل سیو. تر اوسه معلومه نه ده چې د وکیلانو د ایداو پاړه د لوی سرنوالۍ د تحقیق نتیجه به اتسوي، خو د لوی سرنوالۍ چارواکي وایي که په شروالۍ کېدل تورن ثابت سول نو محکمه ته به ورپیژني.
آ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سهار و بچه و پینزل استقیدی دا هم دا دی ساد دا مهم خبر نولندیس. دا کندهار دا ملی امنیت ریاست وی شپک کس مشکوک ترورستانی نولی چه وقتلی پا اینو مینه که زنو جون که حمله تر سرکلی. دا تاجکستان او ترکمنستان ولس مشرانو افغانستان تا دا بریخنا دلیکت پر خبر اکلی. ټاکل شوی ده چې نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبې د آسیایي شورا د پریمیر لیګ د سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. د ایران په قزوین ښار کې د تیلو په یو ډیپو کې 14 شوي ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړي. امریکا متحده ایالاتو د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو دا پلان رد کړی چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پښتنه ترسره کړي. سعودي عربستان وایي د القاعده شبکې یوه ډله یې خونسا کړې چې غوښتل یې چارواکي وژنې پر حکومت بریدونه وکړي او بهرنیان په نښه کړي. او پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکوهرام ډلې اته نجونې برمته کړې. له دې وړاندې هم دې ډلې ګڼ شمېر نجونې برمته کړې دي او د دې ډلې مشر اعلان کړی چې دغه نجونې به په بازار کې وپلوري. د نړۍ ورځپاڼو هم د افغانستان د تازه تحولاتو په اړه مقالې خپرې کړې. ځینې برخې جنقه الکوزه دروروي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د ځمکې ښویدنې له مصیبت ځپلو سره د مرستو په ویش کې د ستونزو، او برېتانیا چاپ ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په افغانستان کې د مسکو د نوو هلو ځلو په اړه مضمونونه خپاره کړي دي. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه په بدخشان ولایت کې د مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو او د سیمې د خلکو لخوا لیکي د ارګو ولسوالۍ خلک د مرستو په ویش کې د بې نظمیو او ګډوډیو له امله د اوبو، خوراکي موادو او خیمو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي، خو له دغو مصیبت ځپلو سره په کافي اندازه مرستې شوې دي. ورځپاڼه د مرستو په ویش کې د ګډوډیو د څرګندولو په مقصد د سیمې د یو اوسیدونکي برخلیک بیانوي او لیکي د آبی باریک د کلي اوسیدونکی عبدالخالق چې په کلي کې د جمعې په ورځ یوه ډېره بیرونکې او غمجنه پیښه رامنځته شوه او شاوخوا 2500 کسان پکې مړه او تر خاورو لاندې شول، هڅه یې وکړه چې د مرستندویو مؤسسو کارکوونکو ته ثابته کړي چې دی د همدې کلي اوسیدونکی دی او مرستو ته اړتیا لري. عبدالخالق تذکره نه لري او دا ځکه چې تذکره او هر څه تر خاورو لاندې شوي دي. له همدې امله نوموړي ونه کړای شول چې د یکشنبې تر ورځې پورې یوه خیمه ترلاسه کړي. د سیمې اوسیدونکو کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي د نورو ولسوالیو څخه ځینې کسان چې د آبی باریک د کلي له مصیبت څخه زیانمن شوي نه دي هم د مرستو د ترلاسه کولو په مقصد دغه ځای ته راغلي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم چې افغان جګپوړو چارواکي هره ورځ د پیښې له ځایه لیدنې کتنې کوي، خو بیا هم د سیمې د خلکو په وینا د حکومت هلې ځلې منسجمې او منظمې نه دي او اصلي مستحقو کسانو ته د مرستو رسېدل ډاډمن نه دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې مسکو تیرې خاطرې تازه کوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي روسانو یو ځل بیا افغانستان ته مخه کړې ده. د پخواني شوروي اتحاد له اشغال څخه 25 کاله وروسته مسکو غواړي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت 150 پروژې بیرته راژوندۍ او ورغوي او د دې هیواد د اقتصادي او امنیتي تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي په کابل کې د کور جوړولو فابریکه چې د روسانو د مرستو د لیست په سر کې ده او د 25 میلیون ډالرو په پانګونې فعالیت کوي، د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې د کابل د میکروریانو په جوړولو کې ښه شهرت لري. مسکو دغه راز غواړي د پخواني شوروي اتحاد فرهنګي مرکز بیرته ورغوي او په کابل کې د ډوډۍ پخولو د یوې سترې فابریکې په څیر یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې د روسي سفیر اندري اویتسیان چې په دې هیواد کې ډیپلوماټیکي سابقه هم لري د اقتصادي او بیا رغونې پروژو څار به کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته انتخابات دوهم دور ته ځي نو دوی ورته پوره چمتووالی لري او په عین حال کې به د دوهم پړاو د انتخاباتو پا په نوی محلویش کار وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وین نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د قانون سره سم انتخابات په خپل دوهم دور انتخابات د احتمال په توګه په خپل وخت ترسره کړي، خو د نوموړي په وینا ځینې ستونزې موجود دي چې ښایي دا موده وغځېږي. اخو بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د جمهوري ریاست د احتمالي دویم دور انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره هڅې پیل کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په احتمالي دویم دور کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د ډیرېدو او نامنۍ په اړه اندېښنې شته، د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې دور انتخاباتو د امنیت لپاره هڅې پیل شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست چارواکي له انتخاباتو څخه وروسته د امنیتي پیښو د ډیروالي او دویم پړاو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه د معلوماتو ورکولو په خاطر بللی وو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لومړی مرستیال حسام الدین حسام په دې استجوابیا غونډه کې وویل چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د دویم دور د انتخاباتو امنیت ته کار پیل شوی.
همدا اوس د یوې اونۍ راهیسې په دې مسلې کار کېږي چې ځینې ستونزې چې په تېره دوره کې وې څنګه رفع کولای شو. انشاءالله زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې که انتخابات دویم دور ته ځي امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره آماده دي او انشاءالله ښه او شفاف انتخابات به ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د ثور په شپږمه د لومړنۍ نتایجو د اعلان وروسته وویل چې له دې نتیجو داسې بریښي چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کمیسیون هم احتمالي دویم دور انتخاباتو ته د مهالویش په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې غونډه کې د سناتورانو انتقاد په دې و چې ولې د حمل د شپاړسمې انتخاباتو وروسته په هیواد کې نامنی، اختطاف، وسلوالې حملې او غلاوې ډېرې شوې دي، او په دې اړه یې له دې چارواکو د وضاحت غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی ومنله چې له انتخاباتو وروسته په ځینو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
فاریاب
یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دشمن پرې ډېر تمرکز کوي. هغه ولایتونه چې په دې ورځو کې له لوړ ګواښ سره مخامخ دي فراه، کندهار، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کونړ، نورستان او خوست دي. دا ټول ولایتونه د دشمن د څارنې لاندې دي. په دې ولایتونو کې ورځ تر بلې ستونزې ډېریږي، خو په ورته وخت کې موږ هم خپل پلانونه لرو چې دشمن په دې سیمو کې له ناکامۍ سره مخامخ کړو.
د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ګواښونو د ډېرېدو علت د هوا ګرمېدل او له انتخاباتو وروسته د امنیتي ځواکونو د احضاراتو کمېدل وبلل. د امنیتي مسؤلینو هغه راپورټونه هم رد کړل چې د حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې له وسلوالو مخالفینو پاکستان او ایران سره په دې اړه معامله شوې وه چې انتخابات به نه ګډوډوي. یو شمېر سناتورانو د هیواد په سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا په راکټي حملو هم اندېښنه وښوده، خو د کورنیو چارو وزیر د پاکستان دا عمل د شرم وړ وبالو او له پاکستان څخه د داسې حملو د درولو غوښتنه وکړه.
خبری مجله اوري.
ټاکل شوی ده چې نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبې چې لوی ونې راهیسې پیل شوې په کې افغانستان تر اوسه د جدول په سر کې دی او ورپسې د نیپال ټیم ډېر امتیاز خپل کړی دی. د نننې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر شهزاده مسعود سره احمد شیبر غږېدلې ده. شهزاده مسعود د نن ورځې د لوبې د اهمیت په اړه د مرکې په پیل کې ویل:
کچیر موږ نیپال ته مچ ورکړو د دغې لوبو په فلاغه فلوري د افغانستان کې او افغانستان به دغه کپ د دغې ټورنمنټ راوړي. دا په هم باندې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه موضوع امیدواره یم چې افغانستان به انشاءالله تعالی نیپال ته مات ورکړي.
نیپال چې یو غښتلی ټیم دی، د افغانستان د ټیم تیاری ورته څرنګه ده؟
ډېر شکه چې د افغانستان تیاری ورته ښه ده او موږ مخکې هم نیپال ته مات ورکړي.
مسعود صاحب، افغانستان غواړي چې په خپل ټیم کې ځینې لوبغاړي بدل را بدل کړي او کنه هماغه لوبغاړي به دا ځل هم لوبوي لکه په تیره لوبه کې لوبولی وو؟
کوچ کا دارو کی گورنمنٹ کو مشورہ ملے بار تب ہم درخت ماتے ورکی
افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود چې په کوالالمپور کې نه د افغانستان او نیپال ترمنځ د کرکټ د لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو کسانو وړاندیز کړی دی چې د دوی د سیمو د برخلیک د ټاکلو لپاره د ټول پښتنه وشي. امریکا او اروپای ټولنې دغه وړاندیز په کلک رد کړی دی او اندېښنه یې ورته څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل احمد شیبه راوړو.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو دا پلان رد کړ چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا د کریمیا په څیر لوبه ده. په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه وشوه چې له اوکراین څخه بېلېدو ته او له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکوي که نه. دا ټول پوښتنه په داسې حال کې وشوه چې روسي ځواکونه کریمیا ته ننوتي وو. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو وړاندیز کړی دی چې د می په 12مه به ټول پوښتنه وکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر سره د خبرو پر مهال د ټول پښتنې دغه وړاندیز په کلکه رد کړ. موږ په دونیتسک او لوهانسک د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو هڅو ته ډیر اندېښمن یو. په صراحت وایم چې د می د 12مې ټول پښتنه خوشي تشهد سره موږ په ښکاره د غیر قانوني هڅو سره دوو او دا د اوکراین د نورو ویشلو په معنا ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د ټول پښتنې له وړاندیزه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ که چیرته روسیه بل ګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي نو د امریکا او اروپایي ټولنې له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. د سیشن بی په ورځ په واشنگتن کې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر کارتن اشتن هم ټینګار وکړ چې د اوکراین برخلیک باید نور ونټاکي په خپل اوکراینیان وټاکي. دا وایي دا د اوکراین په خلکو پورې مربوط ده چې پریکړه وکړي چې اوکراین څرنګه دی او څرنګه به وي. دوی به دې ته په ډېر دقت ګوري چې موقف یې د نړۍ په کوم ځای کې دی. کله چې روسیې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه لویدیځو هیوادو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې وویل چې دغو بندیزونو د روسیې پر اقتصاد یو څه منفي اغېز کړی دی.
استلی مسی
تستوی را څنګه هي
اول خدي نو نوم راتوې
نو مې تکارې نو په سیمه ماګر
ښه نوم د څنګه راتوې خیرته وې چې شي د کرلی د دخانی سره د څنګه شوق پیدا سه
خې د کونه سوالې مجبورې پیدا کیې له واسم یته مجبورې نو خو مجبورې په تاسو راولې د کونه کو اوس په پلان موږ خپل هغه کې نه ولې کچولم کې نه ولې پیازم کرلی دي له شانم کرلی هم نو سره مخجولې
د دې خپل کرلی
هو یا کولبا یې مت دولت کړی نو دوا کولا یې کولبام کا لا مز کور یم راکاو او به یو داری مې سکر لا مې سخ کوله وی چې کوربا در تکاو بم خطو سره دی راکړي
اوس راشن سې وی دي څنګه دی
ما زو په لن کام غم سې وی دي څه یخ د سې نه من دي
له څو کله رئیس دلته دې زما کدر کړی او
دا سې درې کال
دا دوه کال په خوله ته کړل یا سل دې ترخيسته
یا کړوال کول کې خو بم نه و کستو نام نو وخت اسول چې انجو شاینه ویل د کور چورا مشول په پر سې کوله بیا خو یو سن نه کچول را تاسول خو و مې سنجا تمزدر کوله تخم د شاونه پورې موته یو داس من اکثر په تاسو ورځي ښه
زه اوسم ډیر وفرین د پموتو
ولا نو څنګه وکړو مجبور یم
داخل ته څنګه د ځکه ادار کړل چې شای در زده کړل ول څنګه راغلی څنګه خبره سويسي
خبره خدای سوچ وکیلون ته پر می ورکړې می وکیل یو څه کومه کاوه و چې غریبون سره بیا موږ ستوي د ستو کومه خوصه کومه کنه ستو کنه کړ په خوچې وي خدای څنګه خبر کوي د څنګه خبر شي وکاکای هم مستعان خاصونه خوی والکس اتمو سراب کازی خوړلی
اول خو در زده کړل څه رقم
موږ می در طرف خلک کینه کولش او مختار یو شای بوایش
صد دی مور سره تیر ده چې دا
والله صد ګر خو یو وی وی یو کور کینو و سارو غم کور سایز کور بچی رئیس او بل فشار لار مستوی بل تر شو لیک پکل می غلط
دا که تو شروع سوا ای دغه لک زره ګټل دی جن اخلی مزکه خودم داده شکر مفتدا درته سمه ته پزون کې تغییر راوستلای په اقتصاد کې څومره تغییر
والله کم خاطر ما نشیم خلق رایی کرا ورکو نکی نمسکید
خو مرست خوبی بیم در سرکری کنه که دام نیدی
خو خیر مرست خوی راسته کریده خو خیر در نه خو خیر کام را غلی تغییر خوشوند که کور مشکل زیادی کنه
دل تیتانا مزکه در کری لمزکه سر نور کم سیان در کری
تخم را که تخمی را که سخ کلی ایم را که سخ کلی کل باشو پیلنده و اغا نلیدی تصمیم وزم که
تاسو زمون غگل آزادی راڈیو اور دوستانو د سهار ونی میں بجے کی دن کی دی زمنگ د